سهار اته بجه شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلست. قدر منوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. لنډه خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکړې خبرونو ته. د روسیې د پارلمان یا دوما ولسي جرګې پرون هغه لایحه تصویب کړه چې محکمو ته د مسکو له تور نوملړ څخه د ډلو د لرې کولو صلاحیت ورکوي. دا اقدام دې ته لاره هواروي چې روسیا طالبان له تور فهرست څخه وباسي. ولسي جرګې تېره اونۍ په دې اړه د رایې اخیستو د بهیر په لومړي ګام کې دا لایحه تصویب کړه، او پرون یې د رایې دوه نور پړاوونه هم بشپړ شول. یا د لایحه به راتلونکي جمعه مشرانو جرګې او وروسته به د توشیح لپاره ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې شي. روسیې په 2003 کال کې طالبان د تروریستي ډلو په نوم لاړ کې شامل کړل، خو له دې سره سره یې اړیکې ورسره پالل. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د ژمي پر مهال په هغو سیمو کې چې ډېرې واورې پکې کیږي او لارې او سړکونه یې بندیږي، د واورو د پاکولو لپاره د تیاریو خبر ورکوي. د وزارت پرون پر خپله ایکس پڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د سالنګونو او ماهیپر په ګډون د هیواد د 28 ولایتونو په 302 زیانګالو سیمو کې له څه کم 6000 کیلومتر سړکونو د واورو د توګلو پلان برابر کړی دی. دا وزارت وایي چې دا پلان به په ولایتونو کې اړوند ریاستونه د خصوصي سکتور په همکارۍ پلي کوي. د ټولګټو چارو وزارت همداراز له موټر چلوونکو او خلکو څخه چې په ژمي کې په واورینو او سختو لارو تګ راتګ کوي غوښتنه کړې چې ژمني توکي او تجهیزات له ځان سره ولري، ترافیکي قوانین مراعات کړي او له بشپړ احتیاط څخه کار واخلي. د آرام سمندر په وانواټو ټاپو کې د پرونی زلزلې په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 14 ته لوړ شوی دی. د زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 0.3 درجې و، سلګونه نور کسان ټپیان کړي او د آرام سمندر د جنوب په دلرې پراته ټاپو کې پراخ زیان اړولی دی. راپورونه وایي ژغورونکې ډلې د ویجاړو ودانۍ له کنډوالو څخه د مړو او ټپیانو د راایستلو هڅه کوي. د وانواټو ټاپو د پولیسو مشر رابسون لاورو په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په زلزله کې له 200 ډیر کسان ټپیان شوي او د ژغورنې هڅې اوس له دوو ویجاړو ودانیو د قربانیانو پر راایستلو متمرکزې دي. د زلزلې ګڼو ودانیو او له هغې ډلې د امریکا، فرانسې، برتانیا او نیوزیلند سفارتونه هم زیانمن کړي دي او د برېښنا مزي او مخابراتي شبکې پرې کړي. په وانواټو کې د 0 ورځو لپاره بیړنۍ حالت اعلان شوی دی او د 2 ساعتونو لپاره الوتنې کنسل شوی دی. د روسیې پاوز د شمالي کوریا له ځواکونو سره په ګډه په کورسک سیمه کې د اوکراینی سرتیرو پر ضد عملیات پراخ کړي دي. اوکراینی ځواکونو د روان کال په اګست میاشت کې د روسیې د کورسک سیمې ځینې ناحیې ونیولې او تر اوسه پر ځینو سیمو ولکه لري. د اوکراین جګپړي پوځي قمندان جنرال الکساندر سیرسکي پرون په یوه وینا کې وویل چې روسي پوځیانو له 3 ورځو راهیسې په کورسک کې پوځي عملیات پراخ کړي او په وینا یې د شمالي کوریا پوځیان په دې جګړو کې عملي برخه لري. داسې ښکاري چې د شمالي کوریا سرتیرو ته په دې جګړه کې درانه تلفات اوښتي دي. اوکراینی او امریکایي چارواکو د دوشنبه په ورځ وویل چې د دې ځواکونو ګڼ سرتیري وژل شوي او پرون د امریکا د پوځي او جګپړي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د شمالي کوریا سلګونه سرتیرو ته په کورسک کې مرګ ژوبله اوښتی ده. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 3 ورځنیو سیالیو دوهمه لوبه سبا پنجشنبه د هرارې په ورزشي کلب کې ترسره کیږي. پام کې ده چې دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو پیل شي. د دواړو ټیمونو ترمنځ لومړۍ لوبه پرون د باران له کبله لغوه شوه. د افغانستان لوبډلې پچه وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه، خو لوبه د سخت باران له کبله داسې مهال لغوه شوه چې په 10 اوور کې زیمبابوې د 5 لوبغاړو په زیان سره 40 منډې کړې وې. دواړه لوبډلې به درېیمه یو ورځنۍ سیالي د شنبه په ورځ وکړي. سمک راغله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه تاسو ته وړاندې کیږي. نن د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې سلګونه زره اوسیدونکو د وسلوالو جګړو امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو په څیر په بیلابیلو عواملو لتیرو څو لسیزو راهیسې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
مجبور راه قاچاق گرفتم بیلاس که شرایط خیلی سخت بود.
مهازلا په ترکیه کې له افغان کډوالو دی چې وایي د طالبانو له بیا واکمنې وروسته په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله د هیواد پریښودو تر او په قاچاقي لارو یې دغه هیواد ته ځان رسولی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې له ناقانونه لارې تګ ورته خورا سخت و. دی د ځان او نورو ورسره مل کډوالو کیسه داسې کوي.
ما نزدیک 2 ماه در راه بودیم، یعنی
په قاچاقي لاره ترکیه ته راغلم. 50 ورځې په لاره کې وم. په لاره کې مې ډېرې ستونزې وګاللې. ډېری ځوانان مو په لاره کې تلف کیږي. ما په خپلو سترګو په لاره کې داسې کسان ولیدل چې د قاچاقبرانو او پولیسو لخوا وهل ډبول کېدل. ډېر بد شرایط وو.
خو ځینې نور افغانان چې بیا ایران او پاکستان ته کډوال شوي وایي له بېلابېلو ستونزو لکه له اجباري ایستلو، د پولیسو له ځورونې او د کار او زده کړو د زمینې نشتون سره مخ دي. دوی دغه شان وایي چې امریکا، کاناډا او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته په ځنډ سره د کیسونو د پړاوونو بشپړېدل او بې برخلیکتوب بله لویه ستونزه ده. فهم چې 3 کاله وړاندې امریکا ته د تګ د کارونو په موخه د دریم هیواد په توګه پاکستان ته تللی. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډېر مشکلات را مخ شوي دي. پیسو لحاظ هم ډېر مشکلات وو، د کاروبار لحاظ هم ډېر مشکلات وو، پولیس هم موږ ډېر په ځبه وي. چې کله ما اسلام آباد کې کار کوم نو پولیس ونیو ما دوه درې شپې زه بندي وم. دلته زما سره پیسې هم نه وي، ډېر مشکلات سره مخامخ شوم.
په ایران کې افغان کډوال حلیم بیا د نورو ننګونو ترڅنګ د کډوالو جبري وستل بل جدي اندېښنه بولي.
موږ د وقایع کې چې په ایران کې راغلي اسو ډېر مشکلات سره د قاچاقي لپاره کې سوزل د مرګونو سره موږ مخامخ شو. اوس مهاجر باسي موږ ته نه برګي ورکي چې موږ یو باسي ذاتي په کابل کې نه کار سره نه درس او تعلیم سره چلته موږ بیا ولیک ډېر مشکلات سره موږ مخامخ کیږو.
وسلوالی جګړې، اقتصادي ستونزې، امنیتي ګواښونه، د طالبانو د حکومت لخوا پر خلکو د محدودیتونو لګول او بیکاری له تیرو 2 کلونو راهیسې د افغانانو د کډوالۍ لوی لاملونه بلل کیږي. خو په دې وروستیو کلونو کې ایران او پاکستان پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او په دې هیوادونو کې د محدودیتونو د لګولو سربېره په لکونو افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. له دې وړاندې اړوندو نړیوالو بنسټونو ویلي چې د تیر کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له 500 000 زیات افغانان یوازې له پاکستان خپل هیواد ته شړل شوي دي. د کډوالو چارو ځینې پوهان وایي چې کډوال په کوربه هیوادونو کې د کډوالو د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې ډېر حقونه لري چې باید ورکړل شي. له دې ډلې یونس محمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نظر به کنوانسیون سازمان ملل راجع به حقوق مهاجران مورد تعمیز قرار دادن مهاجر
د ملګرو ملتونو د کنوانسیون له مخې د کډوالو پر وړاندې تبعیض د کډوالو د حقونو نقضول دي. قضایي دستګاهو ته لاسرسی په کاري چاپیریال کې ملاتړ او په آزاده توګه ګرځېدل را ګرځېدل په کوربه هیوادونو کې له حقونو څخه دي چې له بده مرغه ډېری نقضیږي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې کابو 6 میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي چې له دې شمېره د 2024 کال تر سپتمبر میاشت پورې د شاوخوا 4 میلیونه افغانان په ایران او د 2 میلیونو په پاکستان کې د استوګنې اټکل سوی دی. د کډوالو سربیره زرګونه افغانان بیا د جګړو، طبیعي پیښو او بېلابېلو نورو لاملونو له امله له خپلو مینو بېځایه شوي او په بد اقتصادي وضعیت کې دي. دوی د خپل وضعیت په اړه د طالبانو د حکومت او مرستندویه بنسټونو د نه پاملرنې له امله شکایت کوي. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکی فرمان شاه فقیرزی چې سیلابونو یې کور ویجاړ کړی د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل
خپلوان مې دغه په کور کې زما په خپل د کلی یو دیوال یو کوټه د لیدلې او سید وستوان نه لرو چې یا خپل کور ځان ته جوړ کړو. نشته کار نه روزګار نه هیڅ نشته ولکه مې وښه وسمې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری UNHCR د 2002 کال په جوزا میاس کې د افغانستان د کورنیو بې ځای سویو شمیر 3,200,000 ښودلی و. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د بیرته ستانسویو او بې ځایه سویو د تازه شمیر او د دوی وضعیت ته د رسیدنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دغه وزارت چارواکو له دې وړاندې په ځلونو د مرستو د ویش او خپلو مینو ته یې د بې ځایه سویو او راستنه سویو د ځای پر ځای کولو د اسانتیاو خبره کړې ده. د یادونې ده چې نن د ډسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې کډوال بې ځایه سوي او ځینې څنډې ته سوي زیانګالې ډلې په ټولنو کې موجود دي، او دا ثابته سوي چې کډوال د کوربه هیوادونو لپاره د ترانزیت د سوکالۍ نوښت او دوامداره پرمختګ سرچینې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 10.9 میلیونه افغانان د جګړو، تاوتریخوالي او بېوزلۍ له امله کډوال سوي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې افغان کډوال په نړۍ کې له سوریایي او اوکراینی کډوالو وروسته درېمه لویه برخه جوړوي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM شاوخوا 15 میاشتې وړاندې ویلي و چې له 2020 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بېلابېلو هیوادونو ته کډوال سوي دي. دغه سازمان ویلي چې 1 میلیون افغانان اروپایي هیوادونو ته کډوال سوي او 85% یې ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته تللي دي. هغه مهال د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د IOM دغه راپور رد او ناسم بللی و.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ راډیو خبرونې د ماخام لشپګو د سحر تر شپګو په منځنۍ څه په 12 شپګنوي او د سحر لشپګو د ماخام تر شپګو په لاندو څه په 19 یا 20 او 25 مترو اوریدای شي. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام چې ادبي فرهنګي مسایلو ته ځانګړی دی او احمد شیبر چمتو کړی وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې یو نړیواله موضوع لرو. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا د سرتیرو په ملاتړ د اوکراینی ځواکونو پر مورچلو بریدونه زیات کړي دي. د کورسک ځینې سیمې څو میاشتې مخکې اوکراینی ځواکونو د یو پراخ یرغل په ترڅ کې ونیولې. په عین حال کې د متحدو ایالتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره پر خپله ژمنه ټینګار کړی. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین د پوځ جګ پوړی قومندان الکساندر سیرسکی وایي د دښمن ځواکونو پرله پسې درېیمه ورځ په کورسک سیمه کې یرغلیزو عملیاتو ته زور ورکړی او په فعال ډول یې د شمالي کوریا د پوځ له جزتامونو څخه کار اخیستی. د اوکراین او د متحدو ایالتونو چارواکو د دوشنبې په ورځ وویل چې د شمالي کوریا سرتیرو ته چې په کورسک کې د روسي ځواکونو په ملاتړ جګړه کوي په دې وروستیو کې درنه مرګ ژوبله اوښتي. خو د آزادې اروپا آزادي راډیو دغه ادعا په خپلواکه توګه نه شي تاییدولی او روسیې هم د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. جنرال سیرسکی وویل په وروستیو اونیو کې چې روسي ځواکونو یو ستراتیژیک نوښت په کار اچولی، د جګړې په ټولو لومړۍ کرښه کې وضعیت ډېر سخت دی. هغه زیاته کړه چې روسي ځواکونه هڅه کوي چې د پوکروفسک سیمې ستراتیژیک ښار دونسک چې ښکاري له ولسي وګړو ډېر خالي شوی ونیسي. په سیمه کې سیمه ییزو قومندانانو وویل چې دفاعي ځواکونه بریدونه په شا تمبوي، خو ګڼو اوکراینی چارواکو د دې ښار چې له جګړې مخکې 15-20 زره کسان پکې اوسېدل وضعیت ډېر خطرناک بللی دی. په دې وروستیو میاشتو کې روسیې د بشري ځواک پر مټ د کورسک له سیمې چې اوکراینی ځواکونو په 13 اګست میاشت کې د یوه ناڅاپي یرغل په ترڅ کې لاندې کړ، د بیرته نیولو او هم د اوکراین په ختیځ کې د نورو سیمو د نیولو لپاره هڅې زیاتې کړې دي. د روسیې دغو فشارونو اوکراینی چارواکي اړ کړي چې له خپلو لویدیځو شریکانو د زیاتو پوځي مرستو غوښتنې ډېرې تکرار کړي. په عین حال کې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د اوکراین او روسیې ولسمشران باید په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته ځان چمتو کړي. ټرمپ وویل زلنسکي باید یوې موافقې ته ځان چمتو کړي او پوتین هم باید موافقه وکړي. ټرمپ چې ټاکل شوی د 2015 کال د جنوري په 10مه د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي، وویل چې دی به د دغې جګړې د پای ته رسولو لپاره له دواړو ولسمشرانو سره مستقیمې خبرې وکړي، خو هغه دې پوښتنې ته چې آیا اوکراین به اړ شي چې له خپلې خاورې روسیې ته تیر شي ځواب ورنه کړ.
آزادي رادیویی مجله.
د هنر فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کو په دې خبرونه کې د پښتو په نوم د دې هنري پارچې هنرمند زاکر حسین ومر وړاندې په خبرونه کې چوسی اتر کو. په خوست کې روانه اونۍ د رڼا په نوم د کتاب درې ورسنې نندارتون تر سره شو.
د کاروان اما کتابتون ځینې کتابونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې تانه زموږ کتابونه خو شلاس زره وو.
د یو کتاب پاڼې اړو
د لټۍ روپوهنه کتاب چې اډوین سی بلس لیکلی پښتو ته امداد الله تلاش رجبړل
د حمیم جلال زی غزل لرو.
ژوندۍ دی يم ساتلی بې دیدنه خو مننه په کال کې مې یو ځل کوي پښتنه خو مننه.
دا عکاسی د هنر په اړه د یو عکاس میرویس رسولی نظر در سره شریکوم.
عکاسان چې عکس اخلي یو داستان خپل جوړي، مګر خلک چې دا عکس ته ګوري خپل یو بل داستان ورته جوړي.
د هند کلاسیکي موسیقي استاد زاکر حسین وفات شو. زاکر حسین د کال په پیل کې د پښتو په نوم د موسیقي د وی پارچې له برکته د نړۍ د موسیقي تر ټولو ستر جایزه ګرامی جایزه ګټلې و. وړاندې په دې جایزې په اړه هم جزئیات تر سره شریک کړم. د تبلې د بیساري استاد زاکر حسین کورنۍ په یو بیان کې ویل دي چې نوموړی د سږو په مزمن ناروغي اخته و چې د یک شنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا د سان فرانسیسکو ښار په یو روغتون کې سا ورکړه. په دې بیان کې راغلی دي د یو شون کې عمربي پټوګه د هغه هڅو په بشمیره موسیقي ژغونکو نه هریدونکو اغیزې پرې شي دي. هغه هیله لرله چې راتلونکي نسل نور هم وهڅوي. هغه د کلتوري سفیر او د هر وخت تر ټولو د ستر موسیقي ژغونکو پټوګه یو بیساره میراث پرې شوت. زاکر حسین په کلاسیکي موسیقي کې د تبلې پیشندل شوی ژغونکی وو چې په تیرو شپږو لسیزو کې لډیرو نړیوالو هنرمندانو سره ګډ کار وکړ. زاکر حسین د 2022 کال په جولای کې د هند په ممبئی کې د تبلې د اهمیت په اړه ویلو.
I mean one of the functions important functions of the rhythm is to be able to make people dance.
زما مطلب دا دی چې د تالیا و مهمه دنده دا ده چې خلک نڅاته وهڅوي او مجبور کړي. دا د لرغونو زمانو خبره ده چې کله به خلک اور ته راغونډیدل، ډرمونه به غږول، خلک به ورته نڅیدل، سندرې به ویلې او شور به جوړ کړي وو. نو دا عادي خبره وه او هیڅ دلیل نشته چې ولې موږ نشو کولای دا دودیز عنصر عصري غږیزې تجربې ته راوړو.
زاکر حسین د افسانوي تبله ژغونکو استاد علا رکز وو چې په 1955 کال کې په ممبئی کې زیږیدل او په وکلنې کې لخپل پلار څخه د تبله د ژغولو زده کړه پیل کړه. زاکر حسین له 12 کلنې څخه د هند کلاسیک موسیقي له مشهور هنرمندانو سره کار کړی دی. په یو مرکه کې چې په هند کې په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه لاس په لاس شوې، زاکر حسین ویلي چې له زیږیدو وروسته پلار ورته په غوږونو کې د تبلې تالونه ښخولې دي. هغه ویلي زه کور ته راوړل شوم، پلار ته یې په غېږ کې ورکړم. رواج دا و چې پلار به د خپل ماشوم په غوږ کې آسان کاوه، خو هغه زه په غېږ کې ونیولم، خپلې شونډې زما غوږونو ته نږدې کړې او زما په غوږونو کې د تبلې تالونه وویل. په 1933 کې زاکر حسین له مشهور بریتانوي ګیتار ښخونکي جان مکلاکن سره د شکتی په نوم هنري ډله جوړه کړه. د ډېری هندي کلاسیک موسیقي د جاز د موسیقي له آلاتو سره یو ځای کړه چې په لویدیز کې د موسیقي یو نوی بڼه معرفي کړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودي زاکر حسین د کلتوري یووالي نقشه بللی چې د نوموړي په خبره هغه د هندي کلاسیک موسیقي له لارې په نړۍ کې انقلاب راوست. مودی په ایکس شبکه کې په یو پوسټ کې لیکلي هغه تبله نړیوال سټیج ته ورسوله. په میلیونونو انسانانو د خپل بیساري تالونو ژغولو لقبله حیران کړل. زاکر حسین ته په 2023 کال کې د هند پادما وی بهوشان دوهمه تر ټولو ستره ملکی جایزه ورکړل شوه. سږ کال زاکر حسین د هند لومړنی هنرمند شو چې په یو کال کې درې د ګرامی نړیوالې جایزې وګټلې. یو جایزه د پښتو په نوم د موسیقي پارچې له عمل خپل کړه. د پښتو په نوم د موسیقي پارچې د جایزې پاړه چې د کال په سر کې زاکر حسین ته ورکړل شو سنا کاکړ راپور لري.
هنری پارچه پښتو نومیږي. پښتو د امریکا په کالیفورنیا ښار کې د ګرامی شپږ شپېتمې کلنی جایزو کې د نړۍ د غوره موسیقۍ جایزه خپله کړه. پښتو پارچه چې له هندي او لویدیځو سازونو څخه د ذاکر حسین، بیلا فلیک، ایدګر مایر او راکش چورسیا لخوا جوړه شوې د 2023 کال د می په 12مه خپره شوه. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په هکله ویلي وه د هغې پوځي موسیقۍ له سرونو یې الهام اخیستی چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقي غږونکو او ځایي موسیقي له یوځای کېدو رامنځته شوي وو. ګرامی جایزې هغه جایزې دي چې د متحده ایالاتو د ریکارډ اکاډمۍ لخوا ورکول کېږي او د موسیقي صنعت کې د پام وړ لاسته راوړنې پیژني. دا د نړۍ په کچه د موسیقي په صنعت کې تر ټولو معتبره او مهمه جایزه ګڼل کېږي. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د دې هنري پارچې جایزې ګټل دا څرګندوي چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، فرهنګ او تاریخ کې له هنري او فرهنګي پلوه یو ځانګړی ځای لري. نوموړي زیاته کړه،
په طبله کې د پښتو تال یو پیژندل شوی او د ځانګړي پام وړ تال دی. پښتانه موسیقاران، پښتانه هنرمندان د هند په تاریخ کې یو لویه برخه لري. طبعا چې دوی به هم د انګریزانو پر مهال، هم د مغولي واکمنیو پر مهال، او تر ټولو مهم د افغاني واکمنیو پر مهال خپل هنري ارزښتونه او خپل هنري آثار له ځان سره هندوستان ته وړي وي.
نوموړي هم دا شان زیاته کړه چې د افغانستان د موسیقي نړیوال شهرت دا څرګندوي چې افغانان له فرهنګي پلوه د هنر مخالف نه دي او د موسیقي په برخه کې لګول شوي بندیزونه یو جبر دی چې پر دوی حاکم شوی دی. د طالبان حکومت موسیقي حرامه ګڼي او په افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د موسیقي په برخه کې په بیلابیلو فعالیتونو او آن اورېدلو هم بندیزونه لګولي دي، چې له امله یې ډېر شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل او د ګاونډیو هیوادونو په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول، چې وخت په وخت خپلې ځینې نوې جوړې شوې سندرې مینهوالو ته د خپلو ټولنیزو شبکو له لارې خپروي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
د ناپلیون بوناپارت وینا ده چې وایي مال وستلو ته زیات وخت ورکړ ځکه زه پوه شوم چې کتابونه هغه سرتیری دي چې نړۍ فتح کوي. د خوست ښار له منار سره د کتاب لوستنې او مطالعې ته د خلکو د هڅونې لپاره د رڼا په نوم درې ورځنۍ نندارتون د اکشن بی پورس پیل شو او د سیشن بی پورس پای ته ورسید. د نندارتون ته څو تنو ورغلیو آزادی راډیو مجلې ته وویل.
نوم مې حبیب الله قهرمان ده، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. د رڼا نندارتون لیدلو ته راغلی یم او بیلابیل کتابونه مې ترلاسه کړل او خپل ملګرو ته مې هم ډالۍ کړل. له دولت او داسې چارواکو څخه مې غوښتنه هم همدغه ده چې دغه تعلیم په برخه کې نور هم کارونه یا هغه جدي ګامونه چټک کړي تر څو موږ خوستوالو د مطالعې سره مخته شو او د تعلیم څخه لرې پاتې نه شو.
نوم مې ذبیح الله همرز دی، د رڼا نندارتون ته راغلی یم او د خپلې خوښې کتابونه مې واخیستل او نورو ملګرو ته مې ډلۍ کړل. له دغه اړوندو چارواکو څخه مې هیله ده تر څو دا ډول نندارتونونه لا هم ډېر کې وی غځوي تر څو ځوانان له مطالعې سره آشنا شي.
نوم مې فضل صدران ده، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. د رڼا نندارتون ته راغلی یم او دلته مې د خوښې وړ کتابونه واخیستل او له یارانو ته مې ډلۍ هم کړل. له دولتي چارواکو مهیله ده چې دا ډول رڼا نندارتون په شان نور نندارتونونه هم جوړ کړي چې ځوانان مطالعې ته واسي.
په رڼا نندارتون کې څومره او څه ډول کتابونه نندارې ته ایښودل شوي وو؟ په دې اړه او له لویه سره د دې نندارتون په ارتباط مې د خوست د یوه مدني فعال په کتاب مین ابراهیم ایمان څخه پوښتنه وکړه چې دا نندارتون د چا لخوا جوړ شوی وو.
مننه صبر صاحب، عموما رڼا نندارتون خو په خوست کې مونږ د کاروان اما کتابتون یو خصوصي اما کتابتون جوړ کړی دی. نو مونږ دې لوري جوړ کړی وو، بیا مونږ سره په خوست کې اطلاعات و فرهنګ ریاست او په کابل کې د اما کتابتونونو ریاست هم همکار وو. په دې کې
په دې درې ورځنی نندارتون کې تقریبا څومره کتابونه ستاسو لاټکل سره سم ننداری ته ایښودل شوی وو؟
او ښه لزر کتابونه نندارې ته یو چې دا کې اجتماعيات هم نور ډول ډول ادبيات ډول ډول کتابونه او اسلاميات.
لتا سره په دې نندارتون کې لکه څنګه چې تاسو ویل د کابل عامه کتابتون هم راسته کړی و، نو له نورو ولایتونو هم خلکو کتابونه نندارې ته راوړي؟
نه، یوازې د خوست کتاب پلورنځی راوتلی و او موږ د کابل نه او خپل د کاروان اما کتابتون ځینې کتابونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې تا نه زموږ کتابونه خوښ لاس زره وو. نور ټول ټوټل کتابونه کېدای شي له دې نه ډېر وي، ځکه په خوست کې زیات کتاب پلورنځی دي، دوی ټولو کتابونه رابسلي وو نندارې لپاره.
نو په دې حساب باندې تقریبا څومره ساحه د کتاب دی نندارې نیولې وه؟
عموما دلته د خپلواکۍ مینار دی، ډېر لوی مینار دی، ډېر لوی چمن لري، تاسو به په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی وي. ساحه بیخي ډېره وه، کتابونو ننداره بیخي ډېره وه. تېر کال هم موږ همدلته نندرتون کړی و په همدې مینار یا په همدې څلي، نو د تېر کال نه زموږ کتابونه سږ کال ډېر وو.
تاسو څنګه وویل د کاروان عامه کتابتون کنه؟ دا خو په دې کې خو هغه کتابونه دي چې خلکو د لوستلو لپاره دي، نو تاسو د خرڅلاو لپاره وړاندې کړل؟
او دلته ځینې کتابونه مونږ کابل کې د دانش، سروش او نورو کتاب پلورنځیونه راوړي وو چې خلکو غوښتنې کولې. د کاروان اما کتابتون کتابونه یوازې د مطالعې لپاره مونږ وړاندې کړي وو. د خرڅلاو کتابونو ځانته میزونه وو چې له هغې نه به خرڅلاو کولو چې ځینو کتاب پلورنځیونه مونږ راوړي وو او د خوست کتاب پلورنځی راوتلی وو. په مونږ زموږ په هغه کې ډېر د مطالعې کتابونه وو چې هغه مونږ نه پلورل، ځکه چې هغه کاروان اما کتابتون مربوط وو. کوم کتابونه چې د فلور د بارا مونږ راوړي ول کابل نه او د خوست کتاب پلورنځي نه راوتلی وو امو ګلورا.
یعنی د الله سره عنوان کتابونه چې تاسو یاد کړل په دې کې څومره برخه د خرڅلاو لپاره وو؟
په دې کې خواوشا فکر کوم څلور زره به د خرڅلاو لپاره وي، ځکه چې مونږ د شپږو زره خواوشا کتابونه د کاروان اما کتابتون د سپیر خپل اما کتابتون ته تسلیم کړل. البته کاروان اما کتابتون نوی فعالیت پیل کړی دی، دا خصوصي کتابتون دی، په خوست کې نومړی خصوصي کتابتون دی.
ستاسو له لوري چې کوم کتابونه وپلورل شول، په هغه کې تر ډیره کوم ډول کتابونه ډیر خرڅ شول؟
عموما ادبیاتو، د ادبیاتو د ناول برخه وه، شعر و ارواپوهنه وه، په دې تاریخ کتابونه، دا اسلامیات هم چې عموما د عربي او پښتو اسلامیاتو پلورل شول، ډېر اسلامیات او ادبیات بازار ښه وه.
نورو کسانو چې کوم کتابونه وپلورل، د هغوی په برخه کې تاسو ویلی شئ چې کوم ډول کتابونه ډېر خرڅ شوي؟
عموما په خوست کې ځوانان د ادبیاتو سره مینه لري. ما په دې ملګریو نه پوښتنه کوله یا د نورو کتاب پلورنځیو نه پوښتنه کوله، ډول ډول کتابونه پکې حاضر شول، د هر مسلک کتابونه، د طب کتابونه هم موږ درلودل، د انجینرۍ برخې کتابونه هم موږ درلودل. ما ته کتاب پلورنځی والا وویل چې بازار بیخي ښه دی، او عموما په خوست کې د کتاب بازار په دې وروستیو کې سوړ و، خو کله چې د نندرتون ولګېدو موږ اعلانات وکړه، د ولسوالیو نه او د مرکز نه ډلې ډلې خلک راتلل ترته کتابونه اخیستل، او د شخصیت پمتون محصلین هم په دې کې وو چې د بیلابیلو پنځیو.
تاسو دې ته اشاره وکړه چې په خوست کې د کتابونو بازار په وروستیو کې سوړ و، له لویه سره په ټول افغانستان کې د کتابونو بازار او د کتابونو د چاپ چارې ټکنۍ دي. څه فکر کوئ چې دغه نندارتونونه کډیر شي، او یا که تاسو د سیاحت شي وکړي چې په خوست کې په لنډه موده کې بل او بل نندارتون هم جوړ کړي، ګټه به یې ډیره نه وي؟
موږ خپل کاروان اما کتابتون، خصوصي اما کتابتون چې جوړ کړی دی، تر ډیره په دې فکر یو چې موږ په خوست کې یو ورځنی نندارتونونه جوړ کړو، ځکه د خلکو دا تقاضا ده، غوښتنې دي، بربر غوښتنې دي. نن ورځ موږ نندارتون پای ته رسیدلو، ډېر خلکو غوښتنې وکړې چې تاسو دا نندارتونونه ډېر کړئ. خلک د کوم د خلکو لپاره نندارتونونه وړاندې کو، نو تبن کې د کتاب سره مینه او د کتاب کتاب مطالعه فرهنگ تبن زیاتیږي نو عموما خلکو هم غوښتل ډیرو خلکو ویل چې بیا کتابخانې ته نشو تللی دلته چې نندرتون مونږ جوړ کړی و یو کافی شاپ د نندرتون په ځای کې و چمنونه و ګلان و نو یو داسې خوندوره فضا وه کتابونه و خلک ډلې ډلې راتلل د خپل ذوق کتابونه یې اخیستل نو خلکو دا غوښتنه وه که تاسو یې دې کار ته دوام ورکړی او په خوست کې نندرتونونه جوړ کړی انشاءالله دا ټکنی حالت به سم شي
تاسو د خلکو راتګ ته اشاره وکړه ایمان صاحب یو اټکل کولی شئ چې تقریبا څومره خلکو ممکن د رڼا کتاب له نندارتون څخه د درې ورځو په ترڅ کې لیدنه کړې وي
دا کی خو نشم ویلای خو یو اټکل لمخه کوم درې څلور زره کسان شاید راغلي وي ځکه چې موږ چې په نومړي ورځ په دوه بجو نندرتون پیل کړو په هغه ورځ ډېر خلک راغلي وو د پرانیس غونډې لپاره وروسته په دویم ورځ خلک راتلل که څه هم په خوست کې نومره خوانی وه د مکتبونو زده کوونکي هم راتلل او خلکو هغه ته ډلۍ اخیستې د زده کوم فارغ و د مکتبونو نه د لپاره ډلۍ اخیستې دقیق نشم ویلای خو خواوشا درې زره کسان کې د شراغلی وي
له شاغلی ایمان څخه مننه په همدې خوست کې ساری شو او د یو کتاب پاڼې اړو د لټۍ ارواپوهنه دا کتاب له بهرنۍ ژبې امداد الله تلاش په پښتو ژبه ژباړلې دی د دې کتاب د دوهم چاپ پر پښتې لیکل شوی دی لټان د نړۍ هغه وګړي دي چې له خپل استعداد نه خبر دي دا کتاب په خوست کې میشت ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی دی د دوی ارزونې ته به غوښ سو
ټول انسانان بلابل او ډیر مختلف استعدادونه لري یعنی یو کس په برخه کې داسې استعداد لري چې ممکن بل څوک ونه لري نو په نړۍ کې هر انسان ځنګړی دی یا حتمان یو داسې چلري چې له نورو یې منفرد کولای شي خو ځینې ورته متوجه شي هغه خپل استعداد ته وی غوړوي او ځینې هم داسې ګور ته یوسي دا مختلف علتونه لري یو تر ټولو مهم علت چې هم استعدادونه پکې وژل کیږي او هم د غړیدو مخه نیسي هغه لټی ده چې یا تنبلی په ډیرو خلکو کې موجوده ده او د دې په اړه موږ ډیرې کیسې هم را نقل شوې خبرې هم شته ټوکې هم شوې دي خدار و په هنیس بحث ده چې ولی یو څوک لټ روغ دی کیږي څنګه خپل لټی وباسلی شي ختمولی شي نو د دې لپاره مهمه ده چې مسلکی او علمی بحث وشي د دې استعدادونو برخه کې موږ خبره وکړه کله چې انسان ورته متوجي شي لټ او تنبل نه وي هڅه کوي حتی خپل نیمګړتیاوي هم دوی په استعدادونو بدلولی شي لکه دغه د مستر بین برخه وګورئ چې د ژبې مشکلات وو په هغه مشکلات د په استعداد بدل کړل یعنی نیمګړتیا بدل کړه په دې برخه کې د لټۍ ارواپوهنه کتاب چې اډوین سی بلس لیکلی او پښتو ته امداد الله تلاش رجبړل ډیر جالب علمی او مهم کتاب دی چې لیو چا سره په دې برخه کې ډیره مرسته کولای شي او د کتاب پر پښتې دغه جمله لیکل شوی لټان د نړۍ هغه وګړي دي چې خپل استعداد نه خبر دي یعنی لټان ډیر لوی لوی استعدادونه هم لري ولې د خپل لټۍ له وجې د تنبلۍ له وجې ځای کوي او یو څو زمو په ټولنه کې دا چې اوس دغه لټۍ او ډول فیشن ګرځیدل یعنی څومره څوک له خوبه نه وخت راپورته کیږي څومره کورونه ورو کوي هم دومره پری ویاړي موږ داس خلک هم وینو یعنی یو شای چې فیشن شي که هر څومره بد وي ټول خلک ورته مخه کوي او سره لدی چې پر غمنفي اغیزو باندې بیا فکر نه کوي د کتاب یو جالب باس دا چې لټۍ را پیژني او د مکالمې په شکل لیکل شوی دی یعنی دوه کسانو ترمنځ بحث دی یا دی اروپوه او دی مرجع بحث دی مرجع ټول مخالف دلایل وایي بحث ورسره کوي او اروپوه ورته نور دلایل خبرې کوي چې مقصد دای قنی کوي په هر خبره کې قناعت ورکوي ټولې پښتنې ور ځوابوي لارې چارې ورکوي یعنی تر ډیر عملی بڼه لري او دغه دی لیکلو طرز هم ډیر منفرد او جالب دی بل خبر اپ کې دا و چې عمل نن دغه کتاب ځینی تمرینونه لري چې کله یو څوک تر سره کوي نو خپل لټی ختموي یعنی که یو لټ کس دغه کتاب لولي نو دغه تمرینونه ته هم ممکن مخونه ویني نو خپل دا یو ټیسټ هم شو چې مثلا سړی لټ دی که دغه د مړینې په ډېر ښه شکل سر ته رسول نو لټ نه دی مقصد یو کار په صحیح ډول مخې ته وړي. نو جالب اړخ دا هم دی چې عملي تمرینونه لري په هغې برخه کې هم مرسته کوي. بل ځینې برخې مثلا د بهانو ته اشاره شوې ده، هغه بهانې چې موږ د کارونو لپاره کوو مقصد موږ وایو د دې تا کار ترسره کول امکان لري ما خجالته کړي، ولې نه پوهېږو که ترسره یې نه کړو اصلا خجالته کېږو، یا وایي چې له کوم ځایه پیل کړو، دا هم زموږ لپاره یوه بهانه ده د کارونو لپاره موږ خپله پیل کولی شو. تر ټولو مهم شی هماغه پیل دی، یعنی لومړی قدم سخت دی چې وروسته کیسه آسانېږي. یا وایو دا ډېر ستړی کار دی خو چار څومره پرېږدو لټي کوو خو نور هم سختېږي ځکه نور کارونو سره هم مخ کېږو، نو په کار ده چې ورته متوجه وو. امکان لري چې ګټور نه وي، ګټه او تاوان موږ د یو شي فکر کولی شو. ډېر وخت دا هم موږ د ځان لپاره یوه بهانه جوړوو، ډېر زیات ستړی یم، د ستړیا خبره کوو، د ناروغۍ خبره کوو، د سردردۍ خبره کوو. نو دا مختلف عوامل دي چې موږ یې وایو. یا وایي چې سخت دی خو په دې نه پوهېږو چې اوس مجبور یم یو کار ترسره کړم باید وشي، که چېرته ونه کړم نور کارونه هم مخې ته راځي نو خبره نوره هم سختېږي. یا ډېر خلک په تمه وي چې بل څوک به یې راته وکړي، یا وایي چې خپله به ترسره شي، دا شیان هم تر ډېره امکان نه لري. نو په کار ده چې د دې لپاره هڅه وکړو، دغه کتاب له موږ سره مرسته کوي او پر لټۍ په نورو برخو هم تفصیلي بحث شوی دی، هغه کړنلارې چې موږ د خپل ژوند لپاره جوړوو دا کتاب له موږ سره مرسته کوي. په کتاب کې یوه وړه ستونزه دا وه، دغه ژباړې ډېره جالبه ده، علمي د ښه ژباړې کړې ده، مفهوم ډېر ښه رسولی شي د هرې طبقې د خلکو لپاره دی. عموما داسې بحثونه باید ډېر په داسې شکل وشي چې هر څوک ورڅخه استفاده وکړي، مقصد عام خلک، زده کوونکي، محصلین ټولې باید ولوستلی شي. نو دغه اړخ ډېر جالب دی، یعنی هر څوک کولی شي استفاده ترې وکړي، ډېر اسانه دی، امکان لري ترسره کولی شي. دغه دوه یا نورې ورته جملې و عبارتونه ډېر زیات کې تکرار شوي دي چې کله کله لوستونکی د یوې جملې یا د یوې کلمې تکرار خسته کوي، نو پکار ده چې له مترادفاتو استفاده شوی وای. نور جالب دی او زه باور لرم که یو څوک یې په دقت ولولي دغه تمرینونه یې ترسره کړي، له لټۍ سره به خدای پاماني وکړي او نور به بیداره، تکړه او چوستو انسانانو بدل شي.
له طارق وزیر څخه مننه چې خپل درون نظر یې د لټۍ ارواپوهنه د کتاب په اړه له ازادي راډیوي مجلې سره شریک کړ. افلاطون وایي لټۍ انسان د ژوند له هدفه لرې کوي، او ابوالی سینا ویلي لټۍ د بدن او عقل ناروغي ده.
ازادي راډیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له ازادي راډیو.
دا ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې یو شایسته غزل لرو، د حفیظ حمیم جلالزی غزل د دوی په شخ.
ژوندۍ دیم ساتلی بې دیدنه خو مننه، په کال کې مې یو ځل کوي پوښتنه خو مننه. ته دا بارانی شپه ګوره، ته یاد ګوره، د دې راکاږي مې په ذهن باندې غنه خو مننه. منم دې هغه سترګې دې راولیدې اخر، که هر څومره ډېر سخت وي زنکدنه خو مننه. که دا لاره هم نه وای رسېدم به درته څنګه، پوهېږم زښته ډېره وه اغزنه خو مننه. غنم غوندې په تا پسې چاودلی زړه ترې لاندې، پرې ګرځوې د غم درنه میچنه خو مننه. ته هم پوهې چې نه وایم رښتیا درته، زه هم پوهېږم راته نه یې اندېښمنه خو مننه. همېمه ګورې نه چې ګرده ګرځم درپسې، ستا مینې کړمه ستا د ګړۍ ستنه خو مننه.
له حمیم جلالزی څخه ډیره مننه چې دا شعر په خپل ژغ د واتس اپ لري ازادي راډیو عربي مجلې ته را لېږلی.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې عکاسي ته مخ کو هغه هنر ته چې په افغانستان کې لا بشپړ بندیز نه دی پرې لګیدل عکاسي د تاریخ ټولنیزو حالاتو او انساني تجربو د مستند کولو یو پیاوړې وسیله ده عکس د ویشيبي یاداشت خوندې کوي او د راتلونکو نسلونو لپاره دا یاداشتونه تاریخي ارزښت پیدا کوي په نړۍ کې عکاسي د 19مې پېړۍ په لومړیو کې پیل شو عکاسي ته فوتوګرافي وایي دا کلمه یونانی ده چې معنا یې ده د رڼا په وسیله انزور جوړول په پیل کې عکسونه تور او سپین وو بیا په شلمه پیړۍ کې د رنګا عکاسي ټکنالوژي پرمختګ وکړ د همدې شلمې پیړۍ په وروستیو کې د ډیجیټل کیمرو له تولید سره د ځینو په باور په عکاسي کې انقلاب رامنځته شوی دی البته ډیجیټل کیمرو له خلکو سره د مرسته هم کړې ده چې هر څوک کولی شي چې عکس واخلي نن سبا هر ځیرک موبایل کیمرا لري او عکس هم په اسانۍ اخیستل کېدای شي خو هنري عکسونه خپلې ځانګړتیاوې لري عکسونه د یوې ویش له مخې په څو ډول دي مستند عکاسي یعنی د واقعیتونو او ورځني ژوند انعکاس تر ډیره دا ډول عکسونه خبریالانه اخلي پورټریټ عکاسي هغه عکسونه چې د انسانانو څیره شخصیت او احساس راشي فیشن عکاسي چې د جامو او سټایلونو هنري بیان وړاندې کوي یو ډول هم داسې هنري عکاسي ده چې خلاقیت او تخیل له واقعیت سره یو ځای کوي شخص یعنی هنري عکس د انسان احساس راویښوي که په عکس کې غم وي ممکن لیدونکی غمجن کړي که په عکس کې خوشحالي وي ممکن لیدونکی د خوشي احساس وکړي او هنري عکسونه د لیدونکي د حیرانتیا او تفکر سبب کیږي د هنرمندو عکاسانو په باور هر فصل خپلې ځانګړنې لري له میرویس رسولي څخه به واورو چې د چک جمهوریت په پلازمینه پرا کې عکاسي لوستي چې په منی کې څنګه عکس ښه راځي
منه د عکاسانو لپاره یو ډېر ښه موسم دی د له خطر سره اول خو ډېر کلي رنگونه دي طبیعت کې او بل د له خطر سره په منی کې المارتيتي کله چې المارتيتي دا رڼا ډېر تیز نه ده د عکاسي لپاره بهتري رڼا ده ادیا کسان سی دی په وړي کې نور وختو کې د سهار سلمر راخیزي هغه وخت کې عکسونه اخلي یا المر سه مخکس وو
لوی سلمر باید مخامخ نیوي
مخامخ نیوي هغه
خودل ته بشي دلته کله ناکله ځینې کسان سړي او چا عکس اخلي سلمر مخامخ وي سترګډي ریوړي
او سترګډي ریوړي او التا تیز المر دا او
دا نه ما او بشي ما مطلب دا په منی کې المر کله چیرته څوک لمرته مخامخ ولاړ وي فرضاً زه ولاړم تاسو ما عکس اخلي عکاسان عادتا هغه کسان چې سم عکس اخلي لکه تاسو چې اخلي هغه بیا یو څه وخت هم انتظار کوي چې دا فوکس برابر وي او لنس برابر وي سترګې وړي سترګې وشکي کوي نو د سره بیا څه کوي
هغه وخت کې مستقیم لمرته عکس اخیستل یا د پورتری عکس اخیستل ما په نظر ښه نه ده
ان لار خبر عکس واخسته
لار خبر عکس واخسته لپ په سوري کې عکس واخسته سي مثلا د وني سوري لاندې یا
خو وني کې بیا په مني کې خو وني اکثره وني بیا سوري نه لري کنه صغير لجنو ونه د سوري خبرې ته اشاره وکړه هغه وني سي پانه رشیدلی خصوصا په داوس په د مني پور سوري کې پانه نه وي په ونه کې په دې وخت کې د طبيعت کوم عکس ډیر د توجه چل پوي
کسان په مخکې له غنسه ده پانی توي سي عکسونه اخلي
دلته رنگارنګ پانی
رنگارنګ پانی یو ونه مثلا زیړی پانی ولري او نورې ونی خړې پانی خړې وی یا مثلا نور رنگونه ولري هغه اوغه وخت کې د عکسونه خرازي د ونی دغه پانی توی سی نو روح کم اتمن واور به ووري او واور سی ووري دا د ونی شاخو باندې واورې کنه
او هغه خپل رنگ ورکی
او خپل هغه دیونه هغه شاخه دغه سټرکچر روحان یعنی تاریخ کاری راباسیه دغه ځکه مثلا دغه د ونیڅ پاننلری سواره بنوري یا شاته مثلا سپین واوري یا بل لغي دغه راسي تازاد د رنگور اسی خو کې بغه کاری ده
په دې شک نشته چې تازاد هنر دی په ټول هنرونو کې تازاد یو ډیر مهم شی دی لیکن په ورته وخت کې نه تازاد هم هنر دی مثلا د ونو پانو ته تاسو اشاره وکړه هغه ونی سي ټول پانه لوي دي لیدي فرضاً پورته یو پانه پکې بند ده او پر لوي جوړ کړي چرته دی عکس واخلي یو ډول سمبولیک پیغام پکې نوي
و زیاتره عکسونه یا څه خلک اخلي همیشه پاکس کې یو تغییر سي هغه منظره کې تغییري یا کوم ځای کې مثلا تا خبر سی و پانه ای پا دقیق که نوری سینی توجه زیادتر جلبه ای مثلا پا بونه که دیر پانه دی مگلی یا و پانه بل رنگ لری او زیادتر اخیر سی دقیق عکس پا حساب اگه مهم شای سی اما اگه یا و
تمرکز و فوکس پامده بانده
و سی چه خلکو توجه مالتا جذبه ای او دقیق یا پانه خپل داستان لري نو داس ما په نظر نه پیګم ارڅو کوي سي هغه خپل داستان جوړ کړي دل کاسي هم هنر دا اکاسان څه اخلي یو داستان په حساب خپل جوړي مګم خلک سدا عکس ته ګوري خپل یو بل داستان ورته جوړي ما په نظر دا پانه سال تا دا نو دغه مقاومت کې سي تر اوسه هم کوي سي په ونه کې پاتې سي
تاسو داستان ته اشاره وکړه چې عکس یو داستان لري تاسو چې کله عکس اخلي ورل مخه داستان په ذهن کې درګرځي او کله چې ما عکس واخیست لږه ورسنه مو داستان په ذهن کې درګرځي
لیکتاوي زه زیاتره وخت سیزم عکس اخلم مخکې مخکې او تغلرم ایدیالرم مفکرلرم سه عکس اخلم مګم زیاتره وخت د هغه وخت کې به دغه داستان تبدیل شي نظر په هغه منظره ده نظر په هغه ډیټایل یا جزئیات د عکس دي سه په موږ لایزه کې زموږ هم کې مساره په طبیعت کې تب
کله نه کله ټول هنرونه هم د سی وی په زړه کې یو سی وی خو نتیجه بیا بل سره ووسی بیرته کاونی تراش مخکې چې مونږ یاد کړ مثلا پانه نه یو د منی د ورسیو شپو ورسو د دغه شپو ورسو یو ونه ده یو پانه پکې پاتې نه ده لیکن په سر کې یو رنگ ځاله ده فکر نه کوي چې دا د عکاسی له خاطره شاید ډیر جذابه وي
ګورم تاسو هم کې دې څه ښه عکاس راسي دې دې څه
تاسو دې داستان په حساب دا خبرې کوي
او نه رښتیا ده همیشه ګوایم چې هغه ونه کې سلطنه ونه واخلې به اونه جذابه نه وي همیشه تاسو خبرې یو پانه یو د
ځاله
مثلا یو شی
یا مرغی که چرته ونی تراغلی
هم دا خبر یا بل حیوان یا مرغی یا مثلا سی دا دی ونی مثلا دا شکل سی او دی انسان تا یا حیوان تا یا بل شی تا ورته ای دا شان دیر خلق یا کسان اکسون اخلی
او پجیمی که په دغه چک جمهوریت کې یو ډول ونی دی لکه په افغانستان کې سپیدارم دی ته ورته دی تنی سپین دی پورته پانی بیا پانی سره شیدلی پورته څنګه وچی وی کنه دغه سپینواله لدی هغه سره یو د سی یو هغه تضاد نه رامنځته کی چې دغه ونو عکس څوک واخلي
و دا ونی زیاتره به خو وخت کې ښکاری سه شاته مثلا دبل رنگ ونی خړې یا دا د سورته ناجی
ناجو ونی شنی بیا
یا شنی یا زیاتره وخت دغی سور رنگ خیره سور رنگ ایسه مثلا د سپین ځان وباسی او زیاتره کوشش سره وکي سه داس شان مثلا دا په خپل کادر کې راولي او نور دغه مزایم شیان مثلا دی بلې ونی
څنګه
د مثلا د ساختمان د شان په دغه کې عکس کرانه ولی او کوشش کې د شان چې د سترګو پام نو شان بل خواته نړۍ او دغه مثلا نیتا هغه شی سي هغه سبجکټ دستا انتخاب کړی غوته واړې سي دغه شان مزاحم شان لري کتري
دا تاسو جالبه کلمه ورته استعمال کړه مزاحم شان کله نه کله هم دغه مزاحم شان په خپل د عکس په بشپړېدو کې مرسته کوي مثلا یو ونه ده وچه ونه ده
شاته یو ودانی ده زړه ده یو برخره نړیدلې ده ای خواته یو بلونه ده دیغه په دې ورستیو څنګه باندې دی وی ځالی هغه ورستی خاشاک پراته دي دا ټول بیرته فکر نه کوي چې دا ټول سره کچرته یو ځای شي په واکس کې او مزاحمت له منځه وړي
البته باید یو توازن په نظر کې ونیسي سره او البته مثلا زیاتره مثلا لیونه لیو مهم شي نه او جذاب شي نه زیاتره سره ولی بیا سره یا لیدون کې دغه کې
فکر دی خو اخو
شي او خاطر به حساب باسي وو
یعنی د څه فکر نه کوي مثلا زوړ کور په خپل د ژوند تیرې دل دی و چې ونه په خپل د ژوند انجام دی رنګ ځاله په خپل د ژوند انجام دی یعنی د درې سره مختلف شان بیا دغه رقم تصور څوک پاک سونو کې نشي اخیستلی
اخیستلی دا مثلا داسې ځای کې راولې یو دنه په کادر کې او ویو کې داسې عکس واخلي یو مثلث تر جوړ کی سه یو کونج کې مثلا دا ودانې دا یو کونج کې وندا او دغه دا بل کونج کې یو بل شی دا اې دل خطر کته یو دی بل شاتر او ولې او نازم ونلري دا ونلري دا عکس بیا خپل جذابیت له لاسه ورکي کته سی او نازم په دا عکس کې ول واچوي سره مهم شی په دغه کې سره ولې د دریمو برخو قاعده ورته وایي څخه عکس تاسو د دریم منطقه یا محل د عکس کادر کې راولیا غاسي کولی انسان عادت لري ورته سه هغه چای ته اول فکر کیږي
د نن کچرته تاسو د توزیه کې وځي کې مثلا فکر وکړي چې یو پانه ده دغه د سم مخته یو پانه پراته ده په دغه پانه کې کداغه یو برخه نیمې عکس وي په دې عکس کې باید د کدرې مختلف شین وچ ټول په خپل مت سره ارتباط لري درې سره باید معلوم شي
او درې والا باید خپل
فاصله سرهنګ وي باید سره
مهمه نه ده
فاصله مهمه نه ده
نو سم بخیر د خون ډیر نږدې نه او فاصله مهمه نه ده دا خلق باندې تاثیر اچي سي دا او کله یو دغه جوړې به حساب شکل
دي یو بل شي چې د دې عکسونه هم خلک ډیر اخلي د حیوانات مثلا پومونی کې فکر نه کوي چې ځینې حیوانات خاص خصوصیات پیدا کوي ممکن عکس شي راسي فرض نه تاسو ته یو مثال درکوم مثلا فکر وکړئ چې په یو کور کې د پراک د منی دغه شپې ورځې دي بخاری لګولې ده دود پورته کیږي اول ته دود کار سره یو پښو غونجه من جناست سره او د دې عکس اخلي جالب نه
ډېر جالب ده نه یوازې د حساب البته سره هیڅ پمنی کې زیاتره خلک څنګه سړی دي او خصوصا په شکم حساب ځان دغه کې ټولې او التم نظر په غوډه سي په کوم کومبینیشن یا موږ دغه کې دغه عکس اخلي مثلا ته باید اول داستان امر دغه لید ورلري چې د بخاري څنګه مثلا څنګه استي دا ډېر مخکاري کاری مثلا دغه څنګه ځان ته ودی عکس اخلي او بخاري هم ته څنګه کاری دالته څنګه کاری بخاري تمام بخاري مجبور نه رسې راسي مګر موږ مهم دا پېښه پېښو دا سم اگر اسي او باندې فوکس کو او بخاري سم معلوم دي بخاري ته ځان ته ودی یا مثلا په بیرون سړی وګوري د خپل عکسونو وخت کې راځي چې طبیعت کې یو اسب مثلا شاته چې دغه په تور توې دا غبار یا لړۍ چې دا یو عکس او تراژدي صحنه په حساب د جوړې او د خپل کاري
په وخت تاسو لړۍ یاد کړه لړۍ ګور په منی کې ډېر وی او لړۍ یو ډول هغه دی یعنی انسانان پروانی لحاظ باندې همیشه په دې تجسس کوي چې یو شی پیدا کی تجسس کوي او لړه د یو شی دی چې لستر ګو ځنشان پناه کوي په دې کې هغه تجسس زیات وي د انسان یعنی که یو تاسو د اسب مثال ورکو حتی که د اسب نیم په لړه کې نیم نه یم یو جذابیت پیدا کوي چې هم داسې ده
او هم داسې ده دا لړه بخي او بل عکس ته بل دغه ورکی او بل خپلې او مفهوم ورکی عکس ته زیاتره وخت دا خبر سی مثلا د بعضی ونی
بکه
ورکی بعضی ونی
کاری
الته ډیر کولای منځري کوي څه سره په دغه غبار کې
را پیدا کی
سلهر سړی هر اکاس سه وغوړي پر خاطر سه وګوري یو ښه منظره پیدا کی دل خاطر سه هغه مزایم شان دغه غبار شاته ورګدی
نو که چرته دې مرکه په پیل کې مو منی ته اشاره وکړه او د دې منی اکاسی باندې خبرې کو نو لړه یا غبار خو اصلا دې منی اخره د منی تولید ووته وای دی نو په دې حساب باندې په منی کې اکسونه ډیر عالی راځي
د مخ په لاره ځما ډیر خوخیږي ز خپل کله چې غواړم اکس واخلم یا غواړم سید ما په زړه پوري اکس واخلم په منی کې زیاتره اکس واخلم ماته مثلا خپل کې څنګه سپراکه ما او غواړم سید خار اکسونه واخلم زما مثلا د ولتاوا د سین د غپلونه سیدی د شاوخوا سه اخلی یو اکس مثلا د پول پسار ولاړی مثلا چارلز پول پسار یو کس یو سړی ما یو څوک راځي لغی خوا دغه ناراضي یعنی شات نه لیدل کیږي لغه بان راوځي او ډیره دا
جالب اکس
او بعض وخت مثلا د غبار سیدا همیشه یو آسان نی بعض جایی که غباری بعض جایی که نی یو کلاس د المارم بعض جایی که سه زلیگی او په یو محل کې یو ښه کولای شکل له پاسه په دغه کې جوړي د عاشقو دی مثلا
څراغ سره چولای
او څراغ سره چولای
د لمر ته تاسو اشاره وکړه زه څه خپل ورته متوجه شوم د من لمر ډیر شایسته دی د من لمر هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح ورته وایي چې ګولډن یعنی طلایی لمر وي او دا طلایی لمر ډیر جذبی انسان هم داسې ده کنه خو په عکس کې بیا نه راځي
د له خطره سړی باید د کمرو په له کمرو باندې تسلط ولري او پوسی سه مثلا اول سه تو کمره اخلی یا د سمارت فون یا موبایل لاره اخلی باید پوسی مثلا خپل کمره باندې کوو غواړي ګرم عکس واخلي سره قمی واخلي کوو غواړي سوړ عکس واخلي سره قمی واخلي
دا ګرم سوړ
مرس دغه زیاتره دا تاوده رنگونه دي مثلا
تیز رنگونه مطلب
نارنجي رنگونه دا سر رنگونه دا زل رنگونه دا شاندي او سور رنگونه سي زیاتره آسماني رنگونه دي او دا سړ رنگونه غدي سي ته دي او ځای کوټه سي رنگه د سړا هیڅ کې زیاتره مثلا دا شین غابي رنگ سي دغه کې واس کور رنگ کې پله خپل هغه حس دې سره کله سي زير يا نارنجي وکه د کور کې او ټول دا طبيعت کوم ډېر او کاسي کوم ډېر استفاده کیږي مثلا کله څوک سي وغړي تو درنګ واخلي پات التا سټ کې دا دغه کې وایټ بالانس کې باید داسې ځای سټ کې سي خپل کیمرا اوټومات دا عکسونه اندازه کی واخلی اوتومات دغه کی وایټ بالانس جوړی یا مثلا کوي سالته نور مودونه دي سه دغه دي د سوري مثلا عکسونه د سوري مود دا زیاتره زه د سوري مود سټوما یعنی دغه کومه تل خطر سه زیاتره خبره مې وکړه مې کې مرلک دا او د سوري وایټ بالانس پیس اپ وایټ بالانس او توې چې سپین وایټ د رقم سپین راسي اکس کین سپین راسي
له شغله رسولي څخه نړۍ مننه له همدې مرکې سره د دې اونۍ اساسي روري مجله راند غاړم تر بیا مو خدای مل
رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم
موسیقی ستم پا شکان سنم مکڑے ستم پا شکان سنم نظر لرا تمے خوران سنم نظر لرا تمے خوران سنم رکھ شراب دسرو لبان سنم رکھ شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم رکھ شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم